د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ راډیو خبرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي. ملګرو ملتونو دا قانون له بنسټه له تبعیزه ډک بللی دی. د نریندرا مودی په مشرۍ بهاراتیا جناتا هندو ملت پال ګوند له انتخاباتو څو اونۍ مخکې د دې قانون د تطبیق لپاره هڅې پیل کړې دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنر دفتر ویاند رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی په 2019 کال کې هم د دې قانون د تصویب پر مهال ویلي و چې د دې قانون تطبیق له تبعیض څخه ډک او د بشري حقونو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رویټرز ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي دي چې متحد ایالات په دقت سره د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. خویان زیاتوی چې د قانون په اساس د ټولو ټولنو مذهبي ازادۍ او له ټولو سره یو شان چلند د دیموکراسۍ له بنسټیزو اصولو څخه دی. د هند کورنیو چارو وزارت د تیرې دوشنبه پر ورځ ویل چې د نوي قانون له مخې هغو کسانو ته چې په پاکستان، بنگلاديش او افغانستان کې د مذهب په اساس له تبعیض سره مخامخ شوي دي، د هند تابعیت ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي د کونړ سیند په اوږدو کې څه باندې 40,000 هکتاره خاره ځمکه په کرنیزو ځمکو بدله شوې ده. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ځمکې په کونړ ولایت کې د شنو ځمکو یا گرین ګراوند د پروژې پر بنسټ په شنو ځمکو بدلې شوې او غنم پکې کرل کیږي او د اوبو لګولو لپاره سیمه ایز او جاپاني میتودونه کارول شوي دي. اف ای او ای چې له دې ځمکو شاوخوا شپږنیم لکه کسان برخمن شوي دي. د ایران د طبي شورا مخکښ غړی ابوالقاسم طالبي وایي نورو هیوادونو ته د نرسانو مهاجرت یو بحران رامنځته کړی او د ایران روغتونونه د ناروغانو د درملنې په برخه کې له نړیوالو معیارونو څخه راټیټ کړي دي. د طالبی په وینا هر کال شاوخوا 3,000 نرسان له ایران څخه وزي او دا مهاجرت په ایران کې د روغتیا او درملنې سیستم لپاره ناورین رامنځته کوي. د ایران د نرسنګ نظام ادارې هم خبرداری ورکړی چې په کال کې د شاوخوا 6,000 نرسانو تقاعد به وضعیت نور هم ستونزمن کړي، د روغتیا د پاملرنې کیفیت به له خطر سره مخامخ کړي او په احتمالي توګه د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل به شي. د څلورو هیوادونو څلور ستور مزلې پرون په نړیوال فضایي سټیشن کې لشپږ میاشتنی ماموریت وروسته د سپیس ایکس فضایي بیړۍ په وسیله ځمکې ته راستنه شول. هغه کپسول چې دا فضانوردان پکې سپاره و پرون سهار فلوریدا ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې ښکته شو. یاسمین مقبلي چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا په استازولۍ د ټیم مشري په غاړه درلوده له دریو نورو ستورمزلو ډنمارکي اندرس موګنسن، جاپاني ساتوشي فروکاوا او روس کانستانتین بوریسوف سره یو ځای ځمکې ته راستانه شول. دا څلور ستورمزلې د تیر کال په اګست میاشت کې نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړل او له دې مخکې چې راستانه شي تیره اونۍ ځایناستو فضا ته سفر پیل کړ. او د افغانستان د کرکټ د کرکټ ملي لوبډلې ایرلند څخه د دریو یو ورځنۍ لوبو سیریز 2-0 وګاټه. افغانستان بیګا خپل وروستۍ یا دریمه لوبه کې له ایرلند سره د شارجې په میدان کې مخامخ شو. افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 238 منډو هدف یې وټاکه، خو په ځواب کې ایرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتان ټرټ په دې لوبه کې د ورو توپ اچونکو ستاینه وکړه چې افغان ټیم بریا ته ورسو. د افغانستان لپاره محمد نبی تر ټولو ډیرې 15 وکټې واخیستې او یوازې 19 منډې وکړې. هغه په توپ وهنه کې هم 48 منډې کړې وې. ننګیالي خروټی بیا 4 وکټې واخیستې. تمه ده چې افغانستان او ایرلند ترمنځ شل اووریزې لوبې لړۍ له جمعې پیل شي چې په غالب ګمان راشد خان به هم ټیم ته راستون شي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل راسترو سي قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي و باورې چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی په کابل کې دی.
ازبکستان یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره صادقانه مناسبات غواړي وساتي او همداشان ښه ګاونډیتوب وپالي.
د افغانستان او ازبکستان د اړیکو څرنګوالی په یو مرکه کې څیړو. هند د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هندوانو او سکانو ته د تابعیت ورکولو قانون تصویب کړای دی.
د افغانستان د سکانو هندوانو د خاطر ډیر یو قانون راغلی دی چې مو خلکو ته پاسپورت دی اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې وچکالۍ په کندهار کې کروندې او باغونه ځپلې دي.
زما باغ دی دادی دغه سپروت دی د اوبو د نشتوالي څخه پروت دی چې اوبه نسته مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه نو هغه موږ ته ډیر مصرف کوي.
په نړیوال مسایل کې به واوري چې د امریکا استخباراتو په یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې چین ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره له ټکنالوژۍ کار واخلي. په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پانګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړي. ازبکستان مخکې له افغانستان د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو او د داعش له ګواښونو څخه اندېښنه ښودلې وه. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د طالبانو په بیا واکمنېدو ازبکستان لږ څه محتاطانه چلند کاوه، خو په دې وروستیو کې ګډو مسایلو او د ګټو خوندیتوب د طالبانو او ازبکستان اړیکې زیاتې کړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د سې شنبې په ورځ په یو رسمي سفر کې کابل ته ولاړ او هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره ولیدل. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په یو مفصله اعلامیه کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره د ښاغلي سعیدوف د لیدنې جزئیات خبره کړې چې منځپانګه یې تر ډېره په اقتصادي اړیکو او د پانګونې په فرصتونو څرخي. که څه هم د ازبکستان رسمي اژانسو او بهرنیو چارو وزارت لا د دې لیدنو جزئیات نه دي خبره کړي، خو د ارګ په پاڼه کې راغلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سیمنټو د تولید دی فابریکې د جوړولو، د ډبرو سکرو د استخراج او د ډبرو سکرو د 200 میگاواټ برېښنا د تولید د پروژو په سر د پانګونې ژمنه کړې. بختیار سعیدوف په حواله د ارګ په بیان کې همداراز راغلي چې ژر به د ترانس افغان د ریل پټلۍ په تړاو یو تخنیکی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او د دې پروژې تخنیکی چارې به وارزوي. د طالبانو رئیس الوزرا له سعیدوف سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به کاری ورسره کوي. تر ملا حسن اخوند مخکې سعیدوف د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا برادر او د اداري مرستیال ملا عبدالسلام نفي سره لیدلي. سعیدوف تاسې وخت ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه افغانستان ته سفر کړی چې له داعش او د ازبکستان له اسلامي تحریک وسلوالو د دغه هیواد اندېښنې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام نفي ادعا کړې چې داعش له منځه وړل شوی. د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس امریکایي چارواکي او د سیمې هیوادونه اندېښمن دي چې په دې هیواد کې القاعده او داعش اسلامي دولت او ورسره تړلي ډلو تون زیات شوی او دوی ته جدي اندېښنې رامنځته کړي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مایکل اریک کوریلا د امریکا د سناجر کې د پوزي چارو د کمیټې غونډه کې ویل د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په تړاو په وار وار اندېښنې خولي. جنرال کوریلا تیرونه ویلي کڅه هم طالبانو په 2023 کال کې د داعش خراسان څنګه ځینی مشرانو هدف ګرځولي، خو د ترګري ضد فشار د دوام لپاره نکوم نیت او نکوم ورتیا خولي. خو طالبانو بیا د سرګندو رد کړي او رسنوی ته ویلي چې د دوی ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ پیښ کړي. د داعش او نور اسلام پالو ډلو په ګواښ سره بیره چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ترې اندېښمن دي. ازبکستان تر دې مخکې د افغانستان د یوې لویې پروژې قشتېپه کانال په فعالېدو او جوړېدو اندېښنه ښولې. ازبکستان د پنبې یا مالوچو د کروندو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا لري چې د راپورونو له مخې د قشتېپه کانال ممکن ازبکستان ته د ډېرو اوبو د اوښتو مخه ونیسي، خو طالبانو ویلي دا کانال د ازبکستان د اوبو مخه نه نیسي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی په کابل کې دای او د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پنګونو او دوړخیزو مسایلو په اړه خبرې کړي. تر ډیره د دوی خبرې د ازبکستان د پنګونې پر پلانونو، ترانس افغان ریل پټلۍ او کاسا زر پروژو متمرکز وي. د ازبکستاني پلاوي د سفر په اړه سفی الله ستانکزي په روسیا کې له پخواني افغان ډیپلومات غوس جانباز سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دی چې آیا ازبکستان په رښتیا لیواله دی چې په افغانستان کې پنګونه وکړي.
زما په نظر کچېری دا اصل په نظر کې ونی سو چې هر هیواد ملي منافع ته ژمن دی، نو ویل شو چې ازبکستان هغه یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره صادقانه مناسبات غواړي وساتي او همداشان ښه ګاونډیتوب وپالي. د ازبکستان هیواد ډیره لویه لیوالتیا لري د اقتصادي اړیکو د پاللو او پرمختګ په اړوند افغانستان سره.
د قشتپی کانال چې ازبکستان مخکې هم پرې اندېښمنو، فکر کوي څومره ازبکستان اړ کړی چې طالبانو سره نرمښت اختیار کړي او نور څه اقتصادي مسایل دي چې دوی ته د پام وړ دي؟
اقتصادي چارو کې نن سبا د ازبکستان ډیره پاملرنه د قشتپی تاریخي او بنسټیز پروژې ته ده. چې نن سبا دغه اوبه عمدتاً ازبکستان ته ځي. ازبکستان ګوري چې طالبان په هر ترتیب چې دی په هره بیه چې کیږي دا پروژه سرته رسوي، خو په عین وخت کې د ازبکي چارواکي دا هم وایي چې طالبان په دې پروژه کې غیر تخنیکي، غیر معیاري او غیر مسلکي قانون او چات کړی دی چې دا کې د شی ټول پروژې ته په دغه هاوزه کې په دې سیمه کې او zarar ورسوي. او مهمه دا چې اوبه بی ځای شي، نه افغانستان ته ګټه واخیستل شي هغه څه چې غواړي او نه هم ازبکستان، او هم ازبکستان متضرر شي. نو په دې توګه معلومیږي چې ازبکستان غواړي یو انعطاف پذیری وخی او په دې چارو کې مرسته وکړي چې د توازن هم وساتل شي، ګاونډیتوب هم وساتل شي او په زمين کې اوبه هم بی ځای لا نشي. ځکه چې هغه څه چې اوس طالبان روان دي او ډیری متخصصین په همدې نظر دي چې دا کېدای شي دغه پروژې ته ډیر لوی ضرر وسی او په ټولیزه توګه اوبه بې ځای شي. بله پروژه چې ډیره مهمه ده هغه سرمایه ګزاریګانی دي چې یا پانګونه ده چې په ازبکستان ورته نن سبا ډیر لوی لیوالتیا ښیي. هغه هم د سمټو یو کارخانه ده چې غواړي په ازبکستان یا په افغانستان کې جوړ کړي، د زغالو د استخراج کارخانه ده، همداسې د زغالو په مرسته د برق د تولید یو کارخانه ده. بله موضوع چې ده د دورګاډي د پټلۍ خبره ده. دغه پروژه ازبکستان ته ډیره زیاته مهمه ده. ولی مهمه ده؟ لپاره د دې چې ازبکستان د دې طریقه غواړي هم د چابهار بندر ته ځان ورسوي، حل تخپلې اقتصادي تجارتي اسانتیاوې ترلاسه کړي، او هم د بلې خوا دغه د اورګاډي پټلۍ غواړي وغځوي تر کراچي بندر پورې. نو هلته بل بندر دی چې د آسیا جنوب ورسره وصلېږي، او همداراز البته چې افغانستان هم پکې خپلې ګټې لري.
د ازبکستان د اسلامي تاریخ او ځینو نورو افراطي ډلو په ارتباط باندې تاسو نظر څه دی چې د ازبکستان چارواکو تر دې مخکې هم پرې اندېښنه ښوولې او امریکایي چارواکو هم په اړه څرګندونې کړې؟
د سویل کې چې ازبکستان حاکمې ډلې ته په کابل کې دا وعده هم کړې ده چې د ډیپلوماتیکو اړیکو سطح به هم یو څه لوړه کیږي په راتلونکي کې. د بلې خوا ازبکستان هم هغسې چې نور د منطقې هیوادونه لا د پخوانه دا اهداف لري، غواړي چې طالبان حاکمه ډله په افغانستان کې په منطقوي اجنډا کې راوساتي او دا کومې بنسټیزې پروژې چې دي په دې کې راګیر کړي تر څو چې د نورو فرا منطقوي پروژو او برنامو تلیواتیا او نخي او د هغوی د نورو اهدافو ښکار نه شي. همداراز ویل کېږي چې طالبانو ازبکستان ته دا وعده ورکړې ده، دا شپنه ورسره کړې ده چې د ازبکستاني هغه د تحریک ازبکستان کومې ډلې ټپلې چې دي او په افغانستان کې ویل کېږي چې شتون لري، د هغوی د مهار او د هغوی د فعالیتونو د خنثی کېدو په قسمت کې هم مشخص ګامونه لاسلندې نیولې دي او په دې قسمت کې ازبکستان سره همکاري کوي.
په روسیا کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز و چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خپل نظر وړاندې کوو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموک غاغل آزادی رادیو اوری. هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان او مذهبي لګه کيو کډوالو ته تابعیت ورکوي. د هند دولت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په 2019 کال کې د هیواد د تابعیت تعدیل شوی قانون به پلی کوي چې لمخې به د دې دریو هیوادونو غیر مسلمان هغو کډوالو ته تابعیت ورکوي چې د 2014 کال نه مخکې هند ته کډوال شوي وي.
هند افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مذهبي لکيو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لپاره تعدیل شوی قانون پلي کوي. د هند دولت د لومړي وزیر او د بي جي پي ګوند مشر نارندر مودي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تابعیت تعدیل شوی قانون د اجرا ور وګرځید. د هند کورنیو چارو وزارت هم د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې هیواد د تابعیت د تعدیل شوی قانون 2019 یا CAA 2019 موارد د اجرا وړ دي چې له مخې وړ خلک کولی شي په هند کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي. یاد وزارت زیاته کړي چې غوښتنلیکونه په اړوند ویب پاڼه کې د آنلاین له لارې راټولیږي. د دغه قانون له مخې د دغو دریو هیوادونو غیر مسلمان کډوال چې له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. اوس مهال هند د افغان سیکانو او هندو مذهبي لکیو په ګډون د زرګونو افغان کډوال کوربتوب کوي چې خپل ژوند یې په هند کې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. پرتاب سنگ یو افغان سیک کډوال چې له 1992 کال راهیسې په هند کې ژوند کوي د دغه قانون د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي
موږ د خاطره د افغانستان د سیکانو هندوانو د خاطره ډیر یو قانون راغلی دی چې موږ خلکو ته نیشنلټی ملاویږي او موږ خپل کاروبار کې او نور پاسپورټ دی اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دی دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کیږي. د دې خاطر دا قانون ډیر ښه دی او دا د انډیا ګورنمنت دا قانون استریا دی موږ د خاطره ډیر موږ چې څه پرابلم دی افغانستان خلکو پرابلم دی هغه پرابلم سولو کیږي. جایدات اخلي نور کوم کاروبار کوي پاسپورټ پکار در سے پکار در سے ورته ملاویږي.
یو بل افغان سیک کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دی خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. کورنی ویزی نوی کولی چې دا په تدید ورځنی کار د پرمخ بیولو او د ماشومانو د زده کړو لپاره ډیر ستونزمن و. خو یو افغان مسلمان کډوال فرهاد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي وایي چې دغه هیواد باید مسلمانو کډوالو ته هم تابعیت ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
قانون هندوستان است کې طلب
د هند قانون یوازې اهل هنود ته تابعیت ورکوي. موږ هر څه سو کړه مو ته تابعیت رانه کړ تخه کارونه دی باید مسلمان افغانان ته هم تابعیت ورکړي. له تابعیت پرته نشو کولای بانکي اکاونټ ولرو کاروبار وکړو سونځي ډیر دي باید پاملرنه وشي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله له دې هېواده ووتل او ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول. خو د افغان سیکانو او هندوانو لپاره دا ستونزې ډېرې وې او تقریبا ټول یې له افغانستانه وتلو ته شول چې ډیری یې په هند کې کډوال شوي دي. په افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبی د روانې اونۍ په یکشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یوازې 15 هندوان او سیکان خپلو کورنیو سره ژوند کوي. د هند تابعیت تعدیل شوی قانون د 2019 کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه تصویب شو چې له مخې د هند مذهبي اقلیتونه او د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش سیکان، چین، پارسي او عیسویان کولی شي چې د هند تابعیت لپاره غوښتنه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا استخباراتي ادارو د ګواښونو د څېړنې په یو مفصل کلنی راپور کې خبرداري ورکړی چې چین ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره له ټکنالوژۍ کار واخلي. دا راپور همداونه د امریکا کانګرس ته وړاندې شو. په راپور کې راغلی دی چې چین له روسیې سره اقتصادي او امنیتي مرستې کوي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو لخوا کانګرس ته د ګواښ ارزونې کلنې راپور دا اونۍ دوشنبه وړاندې شو چې تر ډیره حده د چین او روسیې لخوا امریکا ته د راپورته شوو ګواښونو په اړه تمرکز لري. په راپور کې دې ته اشاره شوې چې په اوکراین کې د جګړې له پیل راهیسې د چین او روسیې ترمنځ سوداګري ډېره شوې او روسیې ته د چینایي تولیداتو صادرات له 2022 کال راهیسې درې برابره زیات شوي. امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیم برنز ویلي له اوکراین د ملاتړ دوام چین ته د تایوان یا جنوبي چین د سمندرګي د اشغال په اړه پیغام ورکوي. پرنزویلی د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې ارزونه دا ده چې د چین ولسمشر شی جن پینګ په دې پوه شوی چې څه پیښ شوي او هغه تمه نه درلوده چې اوکراین به په زړورتیا او استقامت سره مقاومت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اوریل هاینز هم د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې ته په خپله وینا کې له قانون جوړونکو غوښتي چې اوکراین ته نورې پوځي مرستې تصویب کړي، ځکه د هغه په وینا اوکراین به څنګه وکولی شي د واشنگتن له مرستې پرته هغه خاوره چې له روسیې یې بیرته ترلاسه کړې وساتي. د ګواښونو د ارزونې کلنی راپور خبرداری ورکړی چې چین کولای شي د نومبر په میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ کولو لپاره له ټکنالوژۍ کار واخلي، ځکه چې بیجنګ هڅه کوي په متحده ایالاتو کې ټولنیز درزونه زیات او د بیجنګ منتقدان یو خواته کړي. د ګواښ ارزونې کلنی راپور کې دا هم ویل شوي چې چین له یو شمېر داخلي ازموینو سره مخ دی، احتمال لري د کمونیست ګوند مشرانو د زیاتې ځان غوښتنې مخه ونیسي. د راپور له مخې د چین د کمونیست ګوند مشران له ډېرې مودې راهیسې په دې باور دي چې د چین د ټکنالوژۍ پر بنسټ اقتصادي وده به د لویدیځو هیوادونو په پرتله ډېره شي، خو د بیجنګ د سختو او شدیدو تګلارو له امله به د چین د اقتصادي ودې په برخه کې د پانګونو او مصرفونکو لیوالتیا کمه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوب لړۍ کې آیرلند ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوب لړۍ لومړۍ او درېیم سیالي افغانستان وګټله او دوهمه یې د ورخت له کبله ترسره نشوه. د بیګانې لوبې په اړه نور جزئیات بختیار ساحل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکړای شول چې آیرلند ته په ورستۍ او ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړي او په دې سره دا لوبلړۍ 2-0 پر وړاندې وګټي. یاد سیالي د سې شنبې په ورځ د مارچ په 12 نیټه د کابل پر وخت مازیګر 4:00 د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. آیرلند یې پچه ګټلې وه او د توپا چونې پرېکړه یې کړې وه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو سوځېدو نه وروسته 286 منډې کړې وې او 50 اورونه یې لوبولې وه. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 9-5، رحمان الله ګربز 1-5 او محمد نبی 8-3 منډې کړې وې. د آیرلند په توپا چونکو کې مارک ډیر 3 او بیری مکارټي 2 افغان لوبغاړي سوځولي وو. آیرلند یو اربیا لومړی وکټ ژر له لاسه ورکړه، خو د لوبډل مشر پاور سترلینګ او کرتی کامپړ اوږدې ملګرتیا آیرلند ته د لوبې د ګټلو چانس ورکړی وو. خو د افغانستان د ورو توپا چونکو ډلګۍ د آیرلند لوبډله ډېر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله. په دې سیالۍ کې په لومړي ځل لوبېدونکي ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډېره ښه توپا چونه وکړه چې دواړو په شریکه 9 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی تر 1-6 یو ورځنیو سیالۍ وروسته وتوانېد چې په یوه لوبه کې 5 لوبغاړي وسوځوي. هغه په دې لوبه کې 10 اورونه وکړه، 3 میډن اورونه ترسره کړل، 11 منډې ورکړې. د غراز ننګیالي خروټي بیا په 9 اورونو کې 4 میډن اورونه وکړل، 13 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د ململ لوبډلې لپاره یوازې پاور سترلینګ وتول چې 50 منډې وکړې او نور ټول لوبډلې په 15 اور کې په 119 منډو وسوځیده چې د 119 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورخت لامل نه و ترسره شوې. د دې سیالۍ د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمان الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د وایلو د چې دواړه هیوادونه به د درې شل اوریزو سیالۍ لوبلړۍ د روانې مارچ میاشتې په 15 نیټه پیل کړي.
ازادي رادیو خبرونه اوري چې تر شپږو بجو پورې په 19 او 15 مترو لاندو څپو خبريږي. د مخام لشپږو د سهار تر شپږو باندې ازادي رادیو خبرونه په 12-19 منځنۍ څپو اوري. قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو لږه غږیزو پیغامونو مخکې یو ورستای راپور لرو. په کندهار کې یو شمیر کروندګر وای روانې وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخامخ کړي او د محلي کروندې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وای چې د وچکالۍ له کبله دوی ځینې کورنۍ اړ شوي دي چې نورو سیمو ته کډې وکړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو موسسو څخه د اوبو د لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی حاج جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شاخبري اخته دی، خو د وچکالۍ له امله خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالۍ له امله باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو دا چې تېوینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کارګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه څه شته ورکي؟ هغه د دې چې اوس دا زما باغ دی، دا دی زه دغسې پروت یم، د اوبو د نشتوالي څخه پروت یم چې اوبه نسته، مصرف کې دغه کوم یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه، هغه په څلور انچ اوبه د روزي هغه پرې وی انچ ولاړ دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نور ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم نافذ دی، ولسوالۍ د دامان. اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګرده کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا دې د نورو برمو وس نه لرو، دغه دې اوبه مو وس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برمه ونه و یا دغه ونه و. د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد مخه یې پر څلوېښت متره اوبه راکولې، اوس پر اتیا متره او پر اویا متره چې برما کم یې نیک.
زما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. راتلونکی کال به بزګران ډېر د سړیاو سره مخ شي، که د اوبه د کمۍ و بارانونه نه و، بزګران به ډېر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکی کال.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمځکې لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د درې میلیونو افغانیو په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وای دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نور چکټمونو د جوړولو پلان لري او پر روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې نونس ولسوالی راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالی کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیونو افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګ د موسسات ته خاص هم در غسان پولیسوالی کې، د شوراوک پولیسوالی کې، همدارنګ د شاولکوټ پولیسوالی کې، د خاکریز پولیسوالی کې درې دانې پیل حالاله اوس کارونه جریان لري شروع دي. او په غورک پولیسوالی کې هم مج چې ډیر وچکلی زپلې د پلان لرو چې هلته هم مج دوه چکډمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالی د دغه ولایت د نور ولسوالی په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي، ان په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور سوي.
ستاسو له پیغامونو
د ما اول کال دي چې زه مهاجر سم په اروپا کې ولاد. دلته رمضان خدې خو تیری خو دومره مشکلات سته، دلته ملایان نسته، مسجدونه نسته. داسې مونږ چې افطار کوو یا پرشمای کوو تلیفون عیار کوو، دا یو برنامه ده. هسې نه دي چې دلته کوم ملایان وي یا نور خلک وي، دومره مشکلات سته ولا څوک نسته چې د هغې نه پوښتنه وکړو چې کوم ټایم دغه مازدیګر کېږي، ماښام کېږي، خو مشکلات ډېر دي.
روزی مبارک میاس خوډیره مبارک میاس ده. بس لومم په روزه کې لیک کاروبارم دی، خلګو اغه سره کمی سبا ټول اقتصاد نه ضعیف دي، خو ولې بلا ناغه د شي خلک دین په منس کې ستا سي اغه کارونه هم نه لري، باجی روزګارونه نه لري، او باجی ستا دې مخ په جم خلګو کې سي اغه خپل کومکونه کوي له د شي خلګو سره، او د غریب خلګونو بل عموم اقتصاد ډیر ضعیف دی، نرخ سي کنټرول نسی. نو د ما په شخصي نظر سره د غریب خلکو لپاره دا روزه او د دې خلکو اقتصاد نو ډیر سخت ده.
اچار فروشی او ترشی فروشی لرم دوار زکیږي چې اچار او ترشی را مونږ راولې ما زه چې ګورم اوس بر بازارونه نشته د اقتصاد مردوم ضعیف ده توان نه لري چې اچار اخلي په توان کې او کاروبارونه نشته
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې د افغانستان پاکستان او بنګلاديش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي ملګرو ملتونو د قانون له بنسټه له تبعیض ډک بللای دی د نارندر مودی په مشرۍ بهارتیا جناتا هندو ملت پالګون له انتخاباتو څو نه مخکې د دې قانون د تطبیق لپاره هڅې پیل کړې دي د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر د دفتر ویان رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دوی په 2019 کال کې د دې قانون د تصویب پر مهال هم ویلي و چې د دې قانون تبعیت له تبعیض ډک او د بشري حقوقو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم رويټرز خبري اژانس ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي دي چې متحده ایالات په دقت سره د قانون د تطبیق څرنګوالی څاري خو ویان زیاتوي چې د قانون په اساس د ټولو ټولنو مذهبي ازادي او لټولو سره یو شان چلند د دیموکراسي له بنسټیزو اصول څخه دي د هند کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د نوي قانون لمخې هغو کسانو ته چې په پاکستان بنگلاديش او افغانستان کې د مذهب په اساس له تبعید سره مخامخ شوي دي د هند تابعیت ورکول کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي د کونړ سیند په اوږدو کې څه باندې 40 زره هکتاره ځمکه او به 40 زره هکتاره شاره ځمکه په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده د ادارې پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د ځمکه په کونړ ولایت کې د شنو ځمکو یا گرین گراوند د پروژې پر بنسټ پښنوز مکو بدلې شوې او غنم پکې کرل کیږي او د اوبو لګولو لپاره سیمایز او جاپانی میتودونه کارول شوې دي اف ای او وایي چې له دې مکو شاوخوا شپګنیم لکه کسان برخمن شوي د ایران د طبي شورا مخکخ غړی ابوالقاسم طالبی وایي نور هیوادونو ته د نرسانو مهاجرت یو بحران رامنځته کړی او د ایران روغتونونه د ناروغانو د درملنې په برخه کې له نړیوالو معیارونو ورسته پاتې کړي د طالبی په وینا هر کال شاوخوا 3000 نرسان له ایران څخه وځي او د مهاجرت په ایران کې د روغتیا او درملنې د سیستم لپاره ناورین رامنځته کوي د ایران د نرسنګ د نظام ادارې هم خبرداري ورکړي چې په کال کې د شاوخوا 6000 نرسان تقاعد به وضعیت نور هم ستونزمن کړي د روغتیا د پاملرنې کیفیت بل خطر سره مخامخ کړي او احتمالاً د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل بشي د څلورو هیوادونو ستورمزلي پرون په نړیوال فضایي سټیشن کې لشپک میشتنی ماموریت روسته د سپیس ایکس د فضایي بیړۍ په وسیله ځمکه ته راستنه شول هغه کپسول چې دا فضا نوردن په کیس پاره و پرون سهار فلوریدا ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې ښکته شو یا سمین مقبلی چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا په استازولۍ د ټیم مشري په غاړه درلوده له دریو نورو ستورمزلو دنمارکي اندرس موګنسن جاپاني ساتوشي فروکاوا او روسي کانستانتین بوریسوف سره یو ځای ځمکې ته راستانه شول د څلور ستورمزلي د تیر کال په اګست میاشت کې نړیوال فضایي سټیشن ته لاړل او له دې مخکې چې راستانه شي تیره اونۍ ځای ناستو فضا ته سفر پیل کړ او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سریز 2-0 وګاټه افغانستان بیګا خپل ورسته یا دریمه لوبه کې له آیرلند سره د شارجه په میدان کې مخامخ شو افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 230 منډو هدف یې وټاکه خو په ځواب کې آیرلند یوازې 119 منډه وکړه او ټول لوبغاړي وسوځیدل د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی جاناتان ترټ په دې لوبه کې د وروتو پچاونکو ستاینه وکړه د افغانستان لپاره محمد نبی تر ټولو ډیری یعنی 15 وکټې واخستې او یوازې 19 منډې ورکړې هغه په توپ وهنه کې هم 38 منډې کړې وې ننګیالی خروټی بیا 4 وکټې واخستې تبه ده چې افغانستان او آیرلند د شل اووریزو لوبو لړۍ د جمعې په ورځ پیل کړي چې په غالب ګمان راشد خان به هم له افغان لوبډلې سره یو ځای شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه راک چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنې څخه وروسته نور لښپغم ټولګي څخه د پورته انجنونو وګونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د خوانځیو پرانستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان جنو ته لا هم د اجازه نه ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
نو په دغه وخت کې خپل خاص آمادګی نیولا چې کوم استادان مې کوم مضمونونه وایو کتابونه به مو اخستل، حداقل یو فصل دو فصل به مزان سره مرور کړل، آمادګی به مرته ونیولا. یو خاص امید سره موږ د میاشتې خلاصولې.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلش وجدن
نومی عقلا ده وای هر جمعی بایدینی بی کال را تب تا دیزده کودی بیا پیلی دو پتا منشی بیشماره خود طالبان حکومت دا هیلی مراوی کردی. خوخو کسانو چه خدینا او نارینا و تای دیزده کلو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختنه کلونه کلونه کردی وست دینجولو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکلا سوایی
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زدکره. نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا سیل کن. رازی لدی سره موږ دی جران دو خویند و میندو پا سترگو که وخ که خندا و خوالا بود.
پریمیگ دی چی والوزم پریمیگ دی چی والوزم زما وزاری ما تره
نن امدا موضوع چیلو ملتی هم وکری قدر من اردون کو ده طالبانو له دومجلی واکمنی سره سام لشپغم ټولګي څخه د پورته ټولګي و دین جنوز د کوونکو پر مخ د خوانځي او دروازې بندې شوې. امدارنګ په انتون ته هم د دوی تک منه شو. افغان جنې وایي چې سکالې دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي. که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وې. له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي. د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانستل شي.
مکتب ته بوټ کالی ټیکری یا شیان مو اخیستل. د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سږکال د مونږ مکتبونه خلاص شي.
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دي. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره لورې له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې وه. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده دی ډېر ورته ځورېږي.
زما لور چې د شپږم صنف په پورته ټولګي کې درس ویلی هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم صنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې دپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغېزې کوي. دا یو ناورین دی، په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
لیکوال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزداکړې سره سم شوی دی. زداکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده. له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
ګوري دغه د انسان د خلقت، د انسان زمکه تر اتک، د دې ټول هدف زداکړه او دا د علم نوم پک دی، د پوهې نوم پک دی، د حکمت نوم پک دی، هر څه نوم چې اوربانګ دی، یعنی د منګه بنسټیز لامل دی پیدایښت هغه ښځه د کنر د دا چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یوه راڼه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبري موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یو اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته. بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک، څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغاني ټولنه کې ژوند کړئ ک هغه خځې چې زده کړې کړي له غوسره چې نه دی کړي راته پارتلا کوي، هغه جونې چې زده کړو ته نه پریښودل کېدل او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دی کړي، له کوم مشکلات سره دوی مخ وي؟ وفاصب
کور زده کړې وختیا ده، زده کړې آگاهی ده، زده کړې عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. دا چې انسان کا کورنۍ روزي، کا ماشوم روزي، ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دینه باندې پوهې اترونه خبرېږي، پرته له دینه دا به ونه وي او میوه به نه لري، اتر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کړي، دښتې ښایسته ښکاره کړي، خو څوک د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک د ګلان د بیول لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید چاره ته د اهمیت پسترګو وکړو. زما خويندې، مېندې، همزولې او بچانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول واس باید هڅه. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر او نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول واس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لونې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چیرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپل ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلی دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي، د تاسو لونو سبق وایلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، دی او افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتیا خوري و خبره وکړم. زه په لار روان یم، دا اوس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیری. کچیرته ز دې ته د وحشت په وزناور بدلیږم، نو دا جرم خو فردی سه ما
وک،
او زه به دې ځواب ورکوم کنه. ولی کچیرته ز واقعا مې بالغ انسان وسم، نو بل شکه چې په دې حق بقایل وسم چې ز یو خزانه لرم، یا یو کور ودان لرم، او یوازې ز لغې سره کولای سم هغه تو داړي پاتې پیړي. نو رخصیو خنجونی چې دې یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، راله چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دینی پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي، د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته مونږ بهر کې ګورو، نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوڅ دي، غاړې یې لوڅې دي، پنډې یې لوڅې دي، د اندام زیاتې برخې لوڅې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا یې حمله وروي. درحالی چې اکثریت وګړي به په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې مونږ خویندې او میندې او لونې چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټولو دي عزت جمع په تان ده، ټولې په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چیرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسې ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده، ځکه یې دوه کاله چرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تان، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه را خو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږدم کا خو لاس کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې د خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري بلوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستۍ شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق یې د دې وګړو ډېر کړېدلی دي، ډېر ځورېدلی دي چې یوه ګلالۍ، یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر. او دا له دې شیبې ممکن ده، د دغې شیبې شونی ده چې لږ زړه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت.
د هوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او په هنتون د زده کړو ځای نشینی ولې، خو بیا هم ترغه چینجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې په خاص ده شوي نه بهیرېږي. سایمې خوګیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
باغې وخت کې مونږ په کور کې دته مجبور شو چې ښوونځي جوړ کړو. فقط یو سترنجونی تختې کومه په سر د ماسي او کې په جلال آباد کې زه او را سره نورې معلمې نیوې، مونږ ټول یو ښوونځي په کور کې جوړ کړو.
هغه یو څه موده ستاسو درس ورکې نجونو ته څومره ګټور وو؟ دا درس
ډېر زیات ګټور وو. هغه جنکه چې مثلا هیڅ مکتب نه ویل، نو اته د دې ورته لرله لکه د شپه کوم څه شاګرد چې هغه ولیږي نومونه کې د باغ ولیږي ولولي شي، یعنی ډېر زیات ګټور تکړه.
اوس بیا هماغسې وضعیت سره مخ سوي یو، بیا نجونې په کور
ناستی دی اغو کسانو تا چی او چی ازدادی او امکانات لری تاسو سوای دوی چو کری دین جونو دی باسی واده کولو لپاره
یعنی دادی خطر پدی دی چی خلچ مثلا با خارونه کی دی کل باندو کی دی حتما تلمی افتش نکشتا پدی اس دا پشل پالا دس شو چی اکسارو کل کی جدا کی مکتب پتلی تب دو اسا صفح پر امکانات دیو چیاتو دام پر امکاناتو دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومان یې هغه شنکې چې پرن تعلیم نه پاتې کېږي نه شي کولی شي لاړ شي تعلیم ته نو راغونډې کې دوه کاره کېږي او د دوی نه چا څه یې د هغه یې د نه وځي او دوی هم دا چې هغه څوک په څه روپۍ او ته به یې څه ور وښيي نو چې کله به سبا خدای مهربان دی د مکتب دروازې مه خلاصېږي مکتبونو ته ځي نو دوی اماده وي نو یعنې موږ ډېر زیات کورسونه دفال کړي وو که نه او هر کورس تقریبا راتلې یوه اویا اتیا چې رقیم راتلې ورته پنځوس پتمن راتلې ورته
بله یو خوګیانی صاحب دوی باسواده سولې بل موجود چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ بیا په رسمي حساب هم د معرف لخوانه د دوی دغه کومه زده کړه تل تاثیر کړی و دا حساب سوله ارتقا یې وکړله
نه دا حساب نشم مونږ ته یو کارو شو چې دغه ځنه کوي په موږ سره درسونه ویلو کنه دوی د سوي سره سم دوه شته شپږم صف پر دوی امتحان ورکړي دته د سوي امتحان ویلې کنه دا په دوه کال درې کال څو کال اندو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړل شي کنه یو امر به واه شو د ریاست مرکز راځي مثلا زکاول شي چې څلور څو درسونه خو یې مګر په امتحان به ورکړي د امتحان به ورسره مړي مرکلې هغه شاګرد مچ یې ان پاول کې نه کول شو چې څلور هم کې نو په پنځه کې نو تاسو هغه څو ورته د صلاحیت او امتحان به اوسو دا به عمل تک نه و
لخپل مشورونه تاسو اوس څو د نور انجنونو ته دوی اکثریت موږ سره غږی ګو ډیر بد حالت کې ژوند کوي آیا دا خپګان به ځای ونیسي او په دې فکر وکړي یا ولور پیدا کی لوی خوانه یو څه زده کړی تر څو بل ورځ یو څه پلاس کې ولري
ها خبره خدا ده چې دوی په خپګان او تاروانی تکلیفونه پیدا نکړي او تاسو شاور نه بزان په دې څه دغه عمل ته نور مرجن دي او یو څه مشمول کې دوی وسنه چې د دې تکلیفونه نه تشي دا څه یې کنه دوی به ځان مصرف کړي دا نو څه کوي په دې معنی چې دوی باید تاسو کورسونه ولټوي په خپل منځوري کې څو خپل باندې کې دي باید تاسو چې هغه تدریس وکړي دا هغه تر څنګ یو څه وي کی پروا نه کوي په چې په کې کې دا یو ساتې سبق دی یو ساتې پروژه دی یو ساتې ځو خامت کې دی یو څه دی دی دې په خاطر باندې دوی باید مصرف وکړي ساتل شي ما مشوره دوه تم دا چې په ځان مصرف کوي هیڅ نه په کله کې مثلا پیښه نه وي ان ورادیو پیدا کوي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دی په دې پروګرامونه دی دا اوري مثلا نور برنامه اوري چې تاسو پرې چې درته کولې شي اوري ځان مصرفه ساتي نسبت دې شته مثلا په نه هسته جوړ خپل نو کې او خپل یو مرز دا نه تکي دا صحیح کار نه دی هر شپه لګاشتا او مثلا امیدوار مو سي دا هیڅ امکان لري چې دائم دې پر تاسو باندې مکتب باندې شي دائم دې پر تاسو باندې پاتم باندې شي دائم دې پر تاسو باندې کار باندې شي نه هیله مانی چې هر څوک نه پکې سر ټول کې په دې خاطر باندې دوی خپل نوګیا د لاس اورني کې او مبارزه
وکړي طالبانو په تیر دوره کې تاسو انجنونو ته درس ورکاوه خپل روحان څومره آرام وي چې په داسې وضعیت کې چې په افغان جنوب باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو خپل کور کې زمينه ورته مسايده کړه خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کوو
ډېر زیات آرام ما وکاله ته چوکي مور استم شوارز کاله پاتې ماته کې نستم مگر هغه آرامش الله احساس چې ځکه تا واشې ملاس کې تختې تا وراله نو سره وو پاوه چوکي نو یو کلمه چې څوک زمانه زګي تاسو ما ته دې پر جو دا اوس چې کله چې ته وزم لاړ شم خلک دې ځین په جرم بلنګار تار انجینر ته تا کار تا په لته استاد زمي دا استاد دې تا پاتې دې دې پر دې نو په غټو پوسونو کار کوي نو هغه سره ډیر آرام وي چې تدریس کوي ګرځې روا ایروا اته موږ په پاویلې کې هم شاګردانو خپل په دغه عمر کې چې راکې چې ډیر لڅ تور لڅ کولو یو حال مغال دی پاویلې کې هم تخته ورته نه کې خپل چې ته په به چې کوټه موټه پیدا کړل چې आवाज ونو چې د سړي کوم تخته ورته کې خپل درس کنه ایروا
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړی ده د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دار ځخناکه ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلبه هغه په نارینه او خزینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼل دی اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض په هر مسلمان باندې کغه مسلمان نارینه وي کغه خزینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتونو لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم او اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله
پیغمبر ته وحی نازل ول لمړی خطاب ورته دی تعلیم خطاب وک چې اقرا ویل ولا امدا رقم الله جل جلاله دی علم په وسایل او دی علم په ادوات باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه چې لیکل کیږي امدا رقم دی او حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کله قلم و بعد قلم ترتیل چې ولیک هغه ویل تسولکم ویلیک د مخلوقات تقدیرونه ولیک قبل دینه چې پیدا سي نو لدین معلومیږي چې اسلام همیشه ارزښت علم تور کړی دا هل یستوی الذین يعلمون والذین لا يعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار فرمائی یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسان ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسان نه ایمانداران او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځ کړی اسلامي شریعت وځ کړی دی ورته هغه شرایط چې دننه خزینان باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید دی خپل مشروع چوکات کې کمی او چوکات چې ورته انسوې د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
و مغختل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د خوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نو موري د خبرونې تر خبرې دوه پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي. درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 8 6 8. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
هر بشی جنگل کبی
بی کتاب بی قلم شی گل شی وجدن در چی بی آواو بی شبنم شی مشا آدم گوخی نا هوا دی بی آدم شی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا هوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غور